پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، زه اجمل اند شفیق عیار په همکارۍ درته د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې هرکلی وایم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. د دې خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي طالبانو په وروستیو کې د قطر څخه ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نور موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې، یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي د افغانستان تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د شخړو د ډېرېدو اټکل کړی، خو وایي چې د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده. او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي جنرال ټاډ والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د داټ کاله مخې به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې د جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل سوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل سوي دي.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یه آدم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یه آدم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
وسلوالو طالبانو تروسه پا دیارد سندی ویلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبه پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او ان شاء الله چې په د غسالې کې وهم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خیر سره ورونه ولري.
د افغانستان زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوی چې په لومړي لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 23مه ده. زموږ غلاسه د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیواد ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړی سوی وه. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامه کې ویلي چې په دې ځنګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی وو. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسكر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپای ټولنې پولو ته نږدې بل روسیې سرګرد پوځي تمرینونه ته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینونه په بیلاروس کې سوي وو او نږدې 10,000 عسکرو ګډون پکښې کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نو اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د درېدو په اړه پریکړه بدله نه کړي.
خب با سفر کردن چند تن از رهبرهای طالبان که در قطر بودند به مسکو و چین هیچ وضعیت تغییر نخواهد داد. تصمیم دولت
په دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د هلمند چارواکي وایي د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لپاره پوره چمتووالی لري. دا تخار سیمه ای چارواکی وی د ولایت د ینګی قلا ولسوالی بیرته نیول د وضعیت چې دوی د روانو تصفیوي عملیاتو لمند دی ولایت نورو نام نه سیمه ته پراخی. په غزنی کې د هغې مور حال هم در سره شریک وو چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره په پخو مزل کوي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړی شوی دی هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د درېدو په اړه پریکړه بدله نه کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې د خبرو لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په مسکو کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلا مشور وپوښتي. فیروزه عزیزی د کابل په سټډیو کې دا او نور حال ترې اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان حکومت ماسکاو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ګټه ونه لري. خغلی صدیقی وایي مسکو او چین ته د څو طالب مشرانو په سفر چې په قطر کې وو وضعیت به هیڅ ډول بدل نشي. د سولې د خبرو د درېدو په برخه کې د افغان حکومت او امریکا پریکړه لا هم پر ځای ده. خغلی صدیقی ادعا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قری الدین محمد او شیر محمد عباس تنیکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوختي. خغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلي او تر دې دمه د افغانستان لپاره د سولې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. خغلی شاهین دا تاییدوي چې دغه ډله به تر مسکو وروسته چین ته سفر وکړي. د دې پلاوي مشر شیر محمد عباس تنیکزی له روسي ټلویزیون یعنی RT سره په مرکه کې ویلي چې کچېره امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان 100 کاله نور هم جګړه کولای شي. د خغلی ستنیکزی د دې خبرې په خبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د بښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی هغو خلکو ته به چې د دوی سره د مذاکراتو سره دلچسپي سته او د هر څوک د ځان لپاره په هر لار کې په هره طریقه کې ملګري پیدا کوي. بیا خصوصا د همسایه او ملګرو سره هر څوک دلچسپي هم ډېره لري او هغه هم دلچسپي دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت به ځي چې هغو دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلي نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره کوي.
تاسو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا خبرې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړې چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. بلیان صاحب
ډیر زیات هم مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکار فیروزه عزیزی و چې د افغان حکومت او طالبانو هغه څرګندونه یې را سره شریک کړي چې په ورستیو کې مسکو ته د یو طالب پلاوی د سفر په موضوع را څرخېدي. مننه ترې کوو چې موږ غږله ازادي رادیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند پولیسو مشر وایي په هغه سیمو کې د انتخاباتو د خامنیت لپاره د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې امنیتي مشکلات لري. دا چې د هلمند په کومو سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري په اړه به د الیاس تایی په رپورت کې تفصیل واورو.
کته هم د ولسمشر د ټاکنو د لپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د جنو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینی خوړی غونډې پیل شوې دي. سره له دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. کته هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیه کمانډان سمونمل اسام الدین هلمندی وایي په غسیمو کې د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې تر نسبی تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره امدګي موږ سل په سل کې امدګي ورته لرو او تاسو ویني خبر یاست موږ د عملیاتونه کوو او عملیاتونه مخکې هم کړی دي او سم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندی نقاط خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره مشوره آماده کیږي. د ډیره وخت سره لکه شمالي ولسوالي، شمالي ولسوالي د ډیره وخت سره چې پکښې جنگ دی او یا څو سره ولسوالي لکه باغران مستقله چې څه پکې کړی دی هغه خاطر نسی څوک رفتامد نسی کولای مشکلات لري او نور کښته جنوبي او غربو شرق خواته د لشکرګا پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي او انتخابات کېږي او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره ونسپونژر سره مو ولیدل، یعنی خلک هم دې ته لیواله دي آماده دي سل په سل خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشری لپاره د رای اچونې په ورځ چې د میزان شپږمه نیټه ټاکل شوې ده ټول پنځه مرکزونه پرانستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤل شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د څلور لکه په شاوخوا کسانو سټیکر لګولی دی خو ټول شاید درې چونې په ورځ ګډون ونه شي کړای.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه به تر تقویتي پروګرام پورې کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولی په هلمند کې او پراتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګه دا غي ما پروګرام او دا غي ما د مبلغینو اندارنګ د مالی ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګه کوم هغه سروې کړې دنو کامیتی فضا جوړې تقریبا دی او نیم تر 2 لک کسانو پور شاید برخه وخت.
د هلمند ټولي څوارلس ولسوالۍ دي چې د ناوی او ندالی پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي. د یو شمیر نورې مرکزونو د حکومت سرتیرو سره دی او بعضي په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکلو د خپلواک کمیسیون مسولین په تاسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه سوې. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو په دې اړه ریپورت درلود چې د وسلوالو طالبانو د وروستیو سفرونو په اړه افغان حکومت څه وایي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دا به په هغه پریکړه چې طالبانو سره د امریکا او افغان حکومت خبرې ځنډیدلې کوم اغېز ونه کړي. په دې موضوع باندې د خالد سادات سره مرکه لرو خو مخکې له دې نه چې دغې مرکې ته ورشو پام وکړي څو اقتصادي خبرونو ته واصل وساله دروړي.
د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د مڼو په حاصلاتو کې ل لس څخه تر 15 سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. د میدان وردګ ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال به د دغه ولایت له باغونو څخه له 1,00,000 ټنو زیاتې مڼې راټولې او بازار ته وړاندې شي. د ښاغلي تسل په خبره کې په اوسط ډول د دغو مڼو د یو منبع سل افغانۍ په نظر کې ونیول شي. د میدان وردګ ولایت د سږ کال د مڼو د حاصلاتو ارزښت په 1.1 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. دی وایي د میدان وردګ ولایت مڼې تر ډیره د هیواد په داخل په ځانګړې توګه په کابل کې ښه بازار لري او له هیواد بهر هند او پاکستان ته هم صادرېږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو د باغونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی وایي د کرنې او اوبو لګولو وزارت د پلان له مخې په پام کې ده چې په نورستان ولایت کې په سبا باندې 3,000 هکتار ځمکو باندې د چارمغزو او جلغوزیو ځنګلونه جوړ شي. دغه خبره له دغه اقدام سره به په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو کلنی تولید 45,000 میټریک ټنو ته ورسیږي. ښاغلی رستمی وایي په راتلونکو 10 کلونو کې په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو په باغونو 420 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پلان په عملي کېدو سره به په نورستان ولایت کې 200 کورنیو ته کاري زمینې هم مساعدې شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: $1.98 €1.84 £1.89 د اماراتو $1.20 زر ایرانی تومانه $5.50 زر هندي روپۍ $1,00,000 او زر پاکستانی روپۍ $4.98.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وسال درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونې په فایل کې مو د فیروزا عزیزی په ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو یو پلاوی د شیرمحمد عباس تانکزی په مشرۍ مسکو ته تللی دی. هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی او دا هیئت به په مسکو کې لیدنو کتنو وروسته وایي چې چین ته ځي. افغان حکومت د دې هیئت د سفر په عکس العمل کې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول سفرونه به په حالاتو سره اغیز ونه لري. طالبان په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له دې ډلې سره له نهه پړاوه خبرو وروسته په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره خپلې خبرې وځنډولې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا خبرې نورې ختمې دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پایل شي. د چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته دی. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دې هڅو په تړاو پوښتنه کړې ده.
طالبان له دوه جهاتو کوشش کوي تر څو د سیمې هیوادونو دې ته وادار کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنگین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دا تر څو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر نه کمیږي باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولای شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا واضح پورته کړي تر څو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی مال پر ټول د هغه سیبلی چې طالبان غواړي تر څو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمینوري هوادونو له طریقه خبرو ته ودانګي.
نو وسې کله دوی دومره هڅه کوي چې فکر کوي آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخښي ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو څه باید ومني. په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې د سوریې په جګړه کې همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرشینی وکړي یا د امریکا د خوښې وړ حرکتونه وکاندي. چین همدارنګ ممکن په اقتصادي مسایلو کې هم د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ورته تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنې مال لپاره د امکان تر هدا بيخي ولی دا به ډېر انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کینی. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېر ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ځمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه پاینده کې ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته او امکانات شته دي، ولی د ناکامېدو چانسونه هم شته دي. چې نو زه باور لرم چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس څخه خبر امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لاندو کې راته وایي د افغان حکومت یو شرط د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره، غوي یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دی وکا. څه فکر کوي دا اوس افغان حکومت څه کول پکار دي چې د دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې دریدلې دي، څه ډول ګټه پورته کا؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ پاینده کې هم ښکېل شي، د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کیږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما نظر ځان ته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو لپاره نمایندګي همدارنګ د بدن افغاني مذاکراتو د زمینې جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنې زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
دا سیاسي چارو افغان شنونکي خالد سادات وو چې ویلي وسلوال طالبان وروسته لاغې چې امریکا ورسره د سولې خبرې وزنډولې، هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې ورسره بیا پیل شي. کله یې خو وسلوال طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅه کوي، په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو ته زور هم ورکړي. خو افغان حکومت او نړیوال ځواکونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې پر دې ډلې فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي په پرله پسې توګه د دې ډلې د ولکې څخه وځي، او افغان چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. وروستۍ ولسوالۍ د تخار د سیمیزو چارواکو په وینا د ینګي قلا ولسوالۍ ده چې له وسلوالو طالبانو یې بیرته نیولې. اجمل آرین پرې له سیمې رپورټ راکوي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو، او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د ینګي قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي. که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي، او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله، او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او خلک پر کاروبار بوخت دي. بل خو د تخار سیمیز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي، تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل
عملیات تصفیهی مو جریان داره و ان شاء الله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري، او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو، او دا عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټول سیمه د دښمن له وجود څخه نه وي پاک شوی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ینګ قلا ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو. خو د افغان ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړي ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالیو سره پوله لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
فاطمه هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پر پخو مزل کوي. دا میرمن چې ولونی او یو زوی لري وای ویر لري چې زوی نه لسته لوی نشي او تروریستي ډلو سره یو ځای نشي. دا مور چې خاوندې په روانه جګړه کې وژل شوی وس خپل یو دانه زوی ته په تمه ده او غواړي چې هیواد ته د خدمت په موخه یې د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې مور پر ژوند دا رپورټ چمتو کړی.
سیمه ودا اوس می دوغه نه فرق صفغه خدای کې لاس واره ز پر لار کښې نه ما اوس ځان وساکه و ما بیا راځم کله پر 12 بجې لار رئیس چې په مټر ته ځان راوړ.
په جګړه ځپلې ورزګان او نالوستې ټولنه کې دا بی تعلیم او بی سرپرسته مور په دغه شکېدلو څپلیو کې هر ورځ شاوخوا 2 ساعته مزل کوي او خپل دغه یوازنی زوی لاس نیولی ښوونځي ته بیایي. تر 2 ساعته مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه 8 کلن زوی ښوونځي ته ورسوي نو تر هغو د ښوونځي بهر دغه سره لمر ته ناسته وي څو چې زوی بیرته له ښوونځي څخه رخصت کیږي. او بیا مور او زوی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا 2 ساعته مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې 3 کاله کېږي د خپل یوازیني زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي. خو وایي اوس څه ځیپه سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، د کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د سره روانه یم. خوند یې د ستونو کارونه کوي، د وړو یو وړي وشي د ده نو اوس یو 3 کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم، که 2 کاله کېږي دغه رقم کېږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو وولونو سره یو ځای د خپل یوازیني زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولې دي. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژني نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم، کتابچا، کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړي جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بې سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنی زوی د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خوارۍ ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کېږي پر یوه لار باندې ځان چې درس تعلیم ووایي. خدای بیا دا ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي د بدې لارې به را وګرځېږي. د هېواد دپاره به خدمت وکړي لکه مور خور ته چې کوي. دا ټول ورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي به وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
اتکلن نجمل خدا غچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي. وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجم الخدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي، خپلو زده کړو ته ژمن دی، غواړي چې خپل آینده جوړه کړي. خو د همدې خاطره چې دی اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري، خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسؤلین بیا په اروزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تګ اندېښمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعال کړي. د پوهنې ریاست تدریسي امیر سمیع الله سمسور وایي
واقعیت هم دغه شی مورې موږ د مکتب مخته وینو چې په دوامداره ډول باندې کله چې موږ د مکتب څارنې کوو په دوامداره ډول دا مورې د مکتب سره ناستې تر څو چې خپل بچی راوځي وروسته د هغه څخه دا بیا یې تقریبا د 3 کیلومتر په اندازه باندې یو کور لري دي په دې باندې موږ هم خبر یو خو اوس موږ ترانسپورټ نه لرو د شاګردانو لپاره ولې موږ ته د مرکز څخه نه دی راکول شوی نو غوښتنه مې دا ده د مرکز څخه چې دغه شاګردانو لپاره چې هغه بېوازلي لري ساحه کې پراته او مکتب ته رسیدګي نشي کولای د داسې شاګردانو لپاره موږ ته ترانسپورټ برابر کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه شوه. فاطمه لدی سره غوښتنه کوي چې دولت یې د لوڼو لپاره ورته د کار زمینه برابره کړي او بډای خلک دې د زوی په روزنه کې ورسره مرسته وکړي څو د زوی د روښانه راتلونکي ارمان یې پوره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د اروزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت وو چې د هغې مور پر ژوند راڅرخېده چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پلی مزل کوي څو یې زوی ښوونځی ولولي. دوستانو، په همدې ریپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
یو جګپړی امریکایي پوځي چارواکی جنرال ټاډ والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د ده له اټکل سره سم به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې دې جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطع قمندان قری عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قری عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړی دي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلۍ په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان، زیمبابوې او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوی چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پیل لوبه د سپتمبر په 23مه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري ده سوي ده. دا په داسې حال کې چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. او د روسیې او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامی کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی.
دوستانو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ول ازادي راډیو نو مو اوریدل. تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې نه یوازې دا چې د دې خبرونو تفصیل کتلی شئ، همدارنګه په دې خبري مجله کې د خبرو شوو ټولو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي نشې مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د
د جوزجان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشه مواد او لسکونه لیټره شراب ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19 نیټه د جوزجان ولایت په سلطان کوټ سیمه کې 30 کیلوګرامه تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بله پیښه کې پولیسو د شبرخان ښار د استوګنې په یو کور کې 515 لیټره شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکوونکو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي. په یو هایلاکس موټر کې یې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څه د پاسه 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاوي د 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. په نیول شویو تورانو کسانو کې نه تنه غوښتل چې نشه یي مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزي هوایي ډګر لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. او د ونی وروسته پی خداده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 10 کیلوګرامه چارس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول شي. یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وای نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي.
To defeat terrorist groups militarily.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې لفرید نوی څخه دوه کاله د احتیاط له امله موسیقي پاته سوی و، خو اوس رخ سوی او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوی څخه ډیر خوشاله یو چې بیا فرید نوی د لیرا دی او هغه پخوانی سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د معتادینو د حقونو په اړه له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحید الله په نوم یو معتاد وایي چې کور یې ډیره لوړه بیه درلوده، خو دی یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په رشو کې ځینې ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اکنون د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کاټا لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، څه پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولې دي.
ته څوک یې چې ماته وایې دا موټر متلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه راکته شې چې موږ موټر تلاشي کوو؟ کنه په زور دې راکته کوم؟
ښه سمه ده، دا دې تلاشي کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر اوسه ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هیواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تورو پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالی سرچینه ده. دا تراګرې ډلې د نشي موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډیر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نکو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیویي کانفرانس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشه یي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګري ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشئی مواد جرمی اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي دی جرمونو د افغانستان پر اقتصادی وضعیت باندې اغیز کړی او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخه نیولې ده د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او ترهګری ډلې له دې لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي
قسم افغان دولت او نشئی مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د نشئی مواد د کښت سګنې راپور نه دی اعلان کړی خو د دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ سیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشئی موادو کښت راکم شوی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي خو له نشئی موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروری ده
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامي فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشئی موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي دغه ډول افغان ځواکونه د نشئی موادو د نیولو ترڅنګ د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو موضوع ته جدي پام وکړي د نشئی موادو غوښتنه راکمه او باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي
د فرا ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپو محمد عمر شیرزاد د سیمې هیوادونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي دی وایي چې د افغانستان گاونډي هیوادونو د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د رسولو لار ده
کوم مسولیت چې دوی ترې کېږي د قاچاق او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی افغانستان بهر ته لاره نه لري همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکو څخه تجارت لارې د دوی سره دي دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د جوړولو دوې غونډې جوړې شوې خو تر اوسه پورې یې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې
محمد ایاس ترنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو او جرمي اقتصاد په اړه راپور اوروه او اوس د فرید نوید په نوم د یو سندرغاړي حال درکوو فرید نوید هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو سندرې یې پرېښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو خو اوس روغ سوی او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي د دې سندرغاړي مینوال هم خوشحاله دي چې فرید نوید نشه خوشي کړې او بیرته یې د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د موسیقي د مینوالو څخه لیرې وو فرید نوید اوس جوړ شوی نو موړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي د فرید نوید سندرو پخوا ډېر مینوال درلودل اوس چې دی روغ سوی مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د فرید نبی سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوښې سندرغاړي یې نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پرېښېدلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دی. دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. موږ راځي دا ده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا برکم موسیقي وکړي، نیمې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي.
موږ د فرید نبی څخه ډیر خوشاله یو چې بیا فرید نبی دلی رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او ویله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نبی د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
دریا کی غم خورے نست چی جالا وروا چوین، غم خورے نست چی جالا وروا چوین، ملا سرگو گیلا مندی جسے تکڑے غم پورما باندھی راچی.
درنو اوریدونکو تاسی آزادی راڈیو اوریج پر مزنی سپو سربیرے بسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلې سي. اوس ته محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ورکو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول شوی، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، او ولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول شوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین نوي، مثلا د مسکرات او مخدراتو قانون چې ده، د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مکرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی شي معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا لیکلی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي، د جزا لري که تثبیت چې دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد داسې نشي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسسات ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. او بل موضوع د واده کولو حق ده. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کی. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کومې ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې ده، هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا د دې سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفې ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټول علما په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر په اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالي ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي. آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه دی؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول سوی ده چې باید سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سوکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړې پاملرنه شوی. په نورو هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادین د ملاتړ قانون.
دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخه کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونې او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول، همداسې د دولتي رول کې ډېر پاملرنه سوی ده، همداسې د فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې مونږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې مونږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه د ادارات نقش په دې کې شی ده ډېر تمرکز شوی ده، او په اجتماعي ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې مونږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځو دپاره د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ دپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دغه قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یا که ماشوم یا که هر څوک ده، د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي، هر ارګان بې له کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولی معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کېږي، ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا همداسې چې مونږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کېږي، هغه څوک چې قانون لیکي، څوک چې قانون جوړوي، دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي، او خپله هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې دی، مونږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادین نه ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. مونږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کې یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي، تر څو چې یو جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځل خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي، پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي؟ په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي،
د مونږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي، مثلا غلا کوي کله، یا مثلا په جومات کې بوټونه غلا کوي، یا مثلا یو چرګ غلا کوي د کلي نه، د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وهڅول شي. دوی باید انتقاد په شفاخانو کې، کله چې دوی مثلا روغ شو، که د جرم ډیر شدید ده، یا مثلا قتل ده، یا مثلا یو داسې جرم ده چې دوی ته جزا ضرورت ده، کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنا نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده، هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث د یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده، یو ناروغ شخص، یو څوک چې مثلا هغه فکری کنترول نه لري، دا څنګه د محکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي، هغه باید دا توانایی ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې، د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپل مریض ده، د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري، او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق لسه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي، او کله چې دا روغ شو، بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر 2:00 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. د پکتیا ولایت 50 کلن وحید الله له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا عسکري سای منصب او د ټانکونو مستری وو، خو کله چې په نشو اخته سو نو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو د نشو له امله یې یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ، او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار مې منصبدار وم، ټانګ سوم او عام انجینیر د ټانګو یم، او سوی ټانګ زه په پخو دروم. یو ورور مې وو، دای نه شکه ولا په کور کې وهله وهله، زه ډېر جګر خوشم مالی دا خو څوک نه وهي. ته ولې دا کار کوي؟ بیا چې کوي نو خو دې باندې وکه. بل ورځې ورته کېناستم چې یو دود راکړه. نه مکوه مکوه مکوه، خو یو دود یې راکړه. بل دود مې ورته دا دریم دود مې چې واخیستله ماته یې خوند راکړه. بیرته په می شروع کړل نو سیاست راته ډیر وزور وکړ. خپل سیاست مې چې خدای ته وګوره دا کار مکه، بس پټ پټ مې دا عمل شو. پوډر شیشه خطرناک نشي، یما په بدن داسې تاثیر کړی و چې اک نوم د خدای د غوخې بیخي لاړ و اسکلیت رانه جوړ کړی و کډه لاړ ژوند لاړ زندگی لاړ شی پاتې نه شو ما شخصي کور درلود هغه مې په دا بیقلتوب کې یو لک روپۍ باندې خرڅ کړ یو لک روپۍ باندې څو کور ورکړی دوه کوټې و یو دالیز خدای قسم ده چې دا سبایي مې جړلی دا لور مې یادیږي دا زوی مې یادیږي ډېر وخت به مې نیشه په تپۍ نادر خان کې کوله بیا لاړم پولیس سوختې ته بیا اته میاشتې مې پولیس سوختې کې تېره کړه د قلعه احمد خان ورته وایي یو سړی ورور اختتاب شوی و دلته یو بل سړی راته ویلي چې والا پلانکی بیچاره قصاب ورور یې اختتاب شوی دی د هغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه لاړم دې سړي ته کېناستم قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې ملک کاکا ورور دې پلانکی نه نمېږي وایي نمېږي ته څه پېژنې ما خو د بل سړي نه اورېدلی وایم مال دې زه پېژنم هلته هغه اختتابچیانو سره ما ورور اشپز ده د دې بیقلتوب ته وګوره خو زه په ځان نه پوهېږم خو په ډر پیدا شي وایي ښه څه خدمت مالې پیسې راکړه چې نن موټر سایکل اخلم ستا ورور زه بچوم د هغې نه او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده هغه هم اختتاب شوی ده هم قاتل شوی ده بیچاره وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه وایي دا 14,000 واخله دا 14,000 مې واخېستې صاحب راغلم یو موټر سایکل مې واخېست نور بس خپل نشې مې کولې هفته تېره شوه بله هفته تېره شوه بله هفته کې په ارزان قیمت ته روان یم نو دغه د کاټیناو د تپې سر کې ولاړ یم چې یاودم وایي شور نو خدای څلور ایلاکس راته ودرېدل ا سړی لیدلی وم چېستي امنیت ته تلیفون کړی ده رایې وستلم نواد کې وم د نواد نه ریاست سې ته بوتلم ریاست سې نه صاحب ریاست چلته راوستلم هلته چې هم مستنطق د ما نه تپوس کوله هلته به د خلکو نه تپوس کوله د ما په منطقه دا سړی څه کاره تېر شوی دومره شی راکه پیدا نه کړه پریبکاري راته ولیکه زه وایي کاکا اته میاشتې ډېر تېرې کړې خو دا کار نور ولیکې دغه د ما پریبکاري ته لیکلی ده خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم مل صاحب زه خو عملي وم دا بد مې کړی ده بیا قاضي نهه میاشتې وکړل یعنی اته میاشتې ډېر تېر کړی دغه یو میاشتې بله تېر کړه هغه بیا پولیس چخي ته وړل زوی مې راغی ما ضمانت یې وکړلې زندانه یې خوشې کړلم
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان د پارلمان د یو وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري نو سخت حیرانیږي. دا چې پولیس ولې حیران شول په موټر کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه د موټر دروازه خلاصه کړه.
خیرات خو به وي قومندان صاحب.
موټر تلاشي کوم.
قومندان صاحب تاسو حق نه لرئ چې دا موټر تلاشي کړئ.
ولې حق نه لرو؟
تاسو پوهیږئ چې دا د چا موټر دی؟
د چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. هه دا یې کار دی وای ګوره.
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشي کوو.
قومندان صاحب ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ما ته وایې دا موټر ما تلاشي کوه؟
زه د وکیل صاحب زوی یم.
نو ته خو به وکیل نه یې. راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو که نه په زوره دې راکته کوم.
ښه سمه ده دا دی تلاشي کوي خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب.
په دې کڅوړو کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
درېږه چې زه وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کڅوړو کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپل ناپوه په پولیسو ته د ناپوهانو ګمان کړی دی.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې مالګه ده؟
څه شی هیروین؟ ما خو مالګه رانیولې.
چمشه بې ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشئی موادو قاچاق کوي بیا وایي چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب
بس ده خوله دې بنده کړه. اجمله
بلې قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه او موټر یې هم درکش کړه چې قومندانۍ ته بوزو.
پر دواړه سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب ما خوشی کوي. ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزه. زه نور په هیڅ هم نه یم خبر.
ته اوس درځه ستا د پلار سره به هم وروسته ګورو.
رازا
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام، راضی پر دغه چوکی کې نه
زو پارلمان وکیل حاجی سمت خان يم.
ها ها خوشاله شم. خو وکیل صاحب مهرباني وکي، څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب، خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولای، دوسیه تاسو ته راستول شوې ده.
ستاسو یې څه نومیږي؟
کبیر نومیږي.
ها ها کبیر، کبیر هغه کبیر خو به نه یې چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاق کوو او پولیسو نیولای دی.
سارنوال صاحب، تاسو څه وایا؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاقو تور راپورې تړې.
اوس ته نیول شوی یا که د زوی نیول شوی دی؟
نه، زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه یې؟
نه، زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشې کوي.
وکیل صاحب، تاسو څه وایاست؟ څنګه یې در خوشې کړو؟ ستا زوی له نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب، داسې خوشې خبرې دي. زما زوی د نشه یي موادو قاچاق نه کوي.
کوي؟ ستا زوی د نشه یي موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ورسره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب، زه د پارلمان وکیل یم. زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه راخوشې کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ماته اختار راکوې؟
اختار یې بولې که هر شی بولې.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده، په څو ورځو کې محکمې ته ځي. او بله خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کېږي.
زما څخه به ولې تحقیق کېږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. موږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.